امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا غگ واشنگتن استودیو ده زخر خانم. د امریکا حکومت د ګولان سیمه چې د اسرایلو په 1980 کال کې د سوریې نیولې و د اسرایلو ملکیت منلې دي. جمهور رئیس ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرایلو د صدر اعظم په موجودګۍ کې ګولان د اسرایلو سیمو تسلیمولو اعلان لاسلیک کړ. د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د امریکا د پخواني تګلارې برعکس ده او لوی بدلون ګڼل کیږي. داسې ویل کیږي چې د امریکا د حکومت دغه پریکړه به د نتنیاهو په راتلونکو انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. اسرایلو په کال 1980 کې په منځنی ختیځ کې د جنگ په دوران کې دغه سیمه د سوریې څخه نیولې وه او په 1981 کال کې د اسرایلو برخه اعلان کړې وه، خو نړیوالو ټولنې تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرایلو ملکیت نه منلی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د 250 کلونو د تیرېدو نه وروسته امریکا ته اوس په کار ده چې د ګولان سیمه د اسرایلو ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرایلو د امنیت لپاره او په ستراتیژیکه توګه ډېره مهمه ده. اروپای ټولنې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو نه وروسته، یعنی د جمعې په ورځ، د ګولان غونډۍ یو اشغال سوي سیمه ګڼلې وه او ویلي وو چې د اروپایي اتحادیې په موقف په دې اکله نه دی بدل سوی. د اروپایي اتحادیې ویان ټینګار وکړ چې نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې د ګولان پر لوړو د اسرایلو د حکومت ادعا په رسمیت نه پیژني. ټاکل سوي وه چې بنیامین نتنیاهو پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره کتلي وو او سبا یعنی نن یې د سپینې ماڼۍ په میلمستیا کې ګډون کړی وو او هم یې د امریکا اسرایلو عامه اړیکو د چارو د کمیټې ته وینا هم کړې وه، خو په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو پر ځای کې د راکټو د لګېدو په خاطر خپل سفر لنډ کړ. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزې کې د حماس په مرکزونو هوایي بمباري پیل کړې دي. عیني شاهدانو د رایټرز خبري ایجنس ته ویل دي چې په غزې کې د چاودنو ژغونه اورېدلي دي. اسرایلو د بریدونو 2 ساعته وروسته لاغه وکړل چې یو راکټ په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ځای ولګېد. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن ته خپل سفر لنډوي او بیرته هیواد ستنیږي، چیرې چې د اسرائیلي چارواکو په وینا نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید اوه کسان ټپیان کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې توغول شوی و او په شارون سیمه کې په یوه کور لګېدلی دی.
دا د اسرائیل په خاوره باندې یو ظالمانه برید دی او زه به یې په کلکه ځواب ورکړم. د دغه پیښې له امله ما پریکړه وکړه چې امریکا ته خپل سفر لنډ کړم. په 2 ساعتونو کې به له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړم او سمدستي به بیرته اسرائیل ته ولاړ شم چې اقدام وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د کندوز په ولایت کې د نړیوالو قواوو په هوایي برید کې د ماشومانو په شمول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. یونما پرون په اعلامیې کې ویلي دي چې په دغه هوایي حمله کې 3 نور ملکي وګړي ټپیان سوي هم دي. دغه اعلامیه وایي د ابتدایي تحقیقاتو له مخې نړیوالو قواوو د افغانستان د قواوو سره د ملاتړ لپاره د شنبې په شپه په کندوز کې هوایي بریدونه کړي. 13 ملکي کسان پکښې وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې کردانو د دوشنبې په ورځ په نړیوالې محکمې غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د مشکوکو جهادیانو لپاره یوه نړیواله محکمه جوړه کړي. هغه دا خبرې په داسې د اعلان وروسته کړي دي چې ویلي د اسلامي دولت د ډلې خلافت نور ړنګ سوی دي. د اسلامي دولت وسلوالو دغه سیمه د 2014 کال راهیسې نیولې وه او خلافت اعلان کړی و. په دغو سختدریځو وسلوالو دا تور دی چې مختلف جرمونه کړي دي چې ډله ییزې وژنې، د خلکو تښتونې او جنسي تیری هم پکې شامل دی. د سوریې ډیموکراټوس وسلوالو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې خلافت نور ختم شوی دی. هغوی د غیلان لغ ورسته وکړه چې عراق سره ته نږدې د باغوس په کلي کې د اسلامي دولت جهادیانو ته ماتې ورکړه. د مایکروسافټ د شرکت په خوانی رئیس بیل ګیټس ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سیمه ییز مشران د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیسي او نه پرېږدي چې دا وبا ختم شي. بیل ګیټس وایي چې د پولیو یا ګوزن د ساري او خطرناکې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجې ورکړي. په ایران کې سیلابونو 13 کسان وژلي او د 100 څخه زیات کسان ټپیان کړي دي. د ایران د اسراری روغتیایي خدماتو ادارې ویل دي چې دغه سیلابونه د ایران په جنوب د شیراز په شهر کې راوتلي دي. د ایران دولتي ټلویزیون په یو راپور کې ویلي چې د فارس، کردستان، کوم او اصفهان په شهرونو کې هم د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړل شوی دي. او په تایلند کې د پارلماني انتخاباتو نتایج ځنډیدلي او خلک یې اندېښمن کړي دي او د درغلیو راپورټونه هم ورکړل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. ولسمشر غنی وای په روان لمریز کال کې په افغانستان کې 2500 ودانۍ بشپړې شي. پاپون کړی د اکرام شنواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل په امانی لیسه کې د 1499 نوی تعلیمي کال د پیل غونډې ته په وینا کې د پوهنې په ډګر کې پرتو ستونزو او د شوو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې، او په افغانستان کې د 6000 د جوړولو د پلان د نه عملي کېدو په اړه هم ویل چې د همغږۍ په برخه کې د یو لړ ناسنجول شوو ګواښونو له امله د ده لخوا د 6000 د جوړېدلو پلان بشپړ نه شو، او پر ځای یې په روان کال کې تر 2500 پوری خونزی به جوړ او د زده کړو لپاره به چمتو شي.
در مجموع در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد.
جمهوریز غنی دغه خونځې د جوړېدو په برخه کې یو ستونزه خونځې د پاره د ځمکې د بیلولو مسله یاده کړه، ویل چې د دې وروسته به د خونځې د جوړېدو لپاره د کلو پراختیا وزارت ولایتونو چارواکو سره په مشوره ځمکه وزیه ټاکي. جمهوریز محمد اشرف غنی ویل چې په روان کال کې به د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د خونځې ټول زده کوونکي درسي کتابونه ولري. هغه ویل چې څه باندې 12 میلیونه کتابونه چاپ شوي او 20 میلیونه نورو د چاپولو کار روان دي. جمهوریز غنی ویل چې تر درې میاشتو پورې به د خونکو د خارګوټو جوړولو او خونکو ته د کورونو د پاره ځمکې د ویشلو په برخه کې خونکو ته یو سرګن ځواب ولري. همداشان جمهوریز غنی ویل چې په نږدې ورځو کې به یو لزره نوي استخدام شوي خونکي کار پیل کړي، او په روان کال کې به تر 2000 پورې د 14 ټولګي فارغ استادان د لسان تر درجې پورې زده کړې پیل کړي، او تر 15 کلونو به 5000 د 12 ټولګي فارغ استادان د 14 ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي. جمهوریز غنی په خپلو خبرو کې په خونځو کې د خونکو لخوا د زده کوونکو د وهلو او د زده کوونکو د خپلوانو لخوا پر خونکو باندې د خپل بچیانو د کامیابولو لپاره د فشارونو او ګواښونو یادونه هم وکړه، او دا دواړه کړنی وغندلې.
دا خبره باید په وضاحت سره وکړم چې په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت د تحمل وړ دی. والدین باید په مکتبونو کې د خپل اولاد د پوره مسئولیت احساس ولري. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلانه لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي، ما شخصا تهدیدوي او دای باید منلو وړ نه ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خونځو کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دې شمېر 38% انجونې دي. د جمهوریت غنی د وینا وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي دې غونډې ته ویل چې د بیلابیلو دلایلو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر د ښوونځي ته د تللو له عمر سره برابر دي له خونځو څخه بهر دي. ښاغلي بلخي هیله وښوده چې لس کلونو په موده کې به په افغانستان کې هیڅ یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. دو ماشومان چې په هلمند کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوي او د بېځایه شوو کورنیو کم کې وسیږي وای چې په هلمند کې په خونځي کې زکړې کولې، خو کله چې کابل ته راغله د اقتصادي ستونزو له امله خونځي ورڅخه پاتې شو.
نوم مې علي دی د هلمند. هلته جګړې وو، هلته انجونې مکتب ته نه تلو، طالبان وو، ډېر خلک عملته وو، بیا انجونې ملمو مکتب ته نه ځو، دا ډېر جګړه ده. هلته زه غواړم چې نومانې زده کړم، کتابچې مې هم ډېر خوښېږي.
په هلمند کې ډېر جنګ څوک ته دوی د لاسه نه تلې چې سړه ته ورسېدو پر مچ چکان کول نو مجبور دي لاسه دلته راغلي اوس مکتب هم نه وای.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې د نامنې له امله په دغه هیواد کې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په افغانستان کې د جګړو لامله د ملکی مرګ جوبلی زیاتوالي د یوناما په ګډون د سولې او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. په موکړې دی رپورټ ته
په دې ورستیو میاشتو کې چې د افغانستان د سولې خبرې ګرمې سوي، ورسره په دې هیواد کې جګړې زور اخیستی او د ملکی کسانو مرګ جوبله هم زیاته سوي. په کابل کې راټول سوي د سولې فعالان او قومي مشران د مرګ جوبله او هدفي وژنو په اړه اندېښمن دي.
اول ورځ په کندوز کې واقع شوې ده. د دې ولس لپاره یو منصفانه حیات وټاکل شي، اختیار د مظلوم ولس غږ واخلي. دا غزي اول ورځ تاسو ګورئ په هلمند کې د بازګر ورځ ده. څه ګناه کړې ده چې تاسو شیدې دان ولس وجن هغه طالب کړي دا کې دایش کړي دا کې دولت طرفدار کړي دا موږ په کلکو ټکو غندو.
د سولي دغه فعالان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا جګړې ته زور ورکول د سولي پر روانو خبرو اترو بدې اغېز لرلای سي.
خبر دای سي طالبان او افغان حکومت او درنګ بهرنیان دوی د سولي د روان بهیر په وګدو کې په دې باندې سره سلا شي چې دوی به د نظامی مخامخ کېدنه پرته په ملکی اهداف باندې نور بریدونه نه کوي. دوی به ملکی اهداف د خپل سیاسي مخ او د فشار د رامنځته کولو څخه به نه کار نه اخلي.
افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې چې لای شپږ ورځې پاتې دي د تیر کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله مرګ ژوبله زیاته سوې. د دغه ګروپ موندنې ښیي چې په دغه موده کې نه سوه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې درې سوه وویشتې وژل سوي.
هوایی بمبارم له شک پرته چې خورا زیات سوی دی او شپنی عملیات هم د پام وړ دي او لبل اړخ تر خطرناک وسیله د ټارګټ کلینګ ده. هدفي وژنو ده چې په دې کې هم خلک وژل شوي دي او ځانمرګ بریدونه دي سړک غاړې ماینونه دي چې دا هم د تلفاتو یو لوی برخه ده.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا نامه راپور کړی چې د شنبې په شپه په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ډیرلس ملکیان وژل سوي چې ډیرې ماشومان دي. افغان حکومت هم په هوایي بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې زیاتوالی مني.
هدایت ورکړل شوی دی د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته او همدارنګه نړیوالو ځواکونو ته چې په افغانستان کې میشتي چې تر نهایي حده کوښښ وکړي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي او په دې اړه امنیتي ځواکونو په همغږۍ سره یوه طرحه هم چمتو کړې ده. امیدوار یو چې د دې طرحې په عملي کولو سره د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې ویلي وه چې د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ملکی مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده او ژمنه یې کړې وه چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به هڅې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سره صلیب بین الملی فدرسن او د سری میاشتي ټولنو د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې. پام وکړئ دې رپورت ته.
د آی اف آر سی عمومي منشي الهادي سای په موزمبیق کې د بیراسمې ته له سفر نه وروسته د دغه استراري مرستې غوښتنه پیل کړه. د سره صلیب بین الملی کمیټې په قول د آی ډی په نامه او طوفان د دغه ساحلي ښار تقریبا 90% تباه کړی ده. سایی وای د ستونزې اندازه به سار زیاته ده او د ژوندۍ پاتې کسانو د وسیدلو شرایط ډارون کې دي. د وای د وسیدلو یو مرکز چې ولید تبا شوی. سایی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
One of them I visited was in a school, 3,000 people in a school of 15 classrooms. And the school itself is half flooded and there are only 6 toilets, you know, for all those people. So it's not an exaggeration.
ما یو له دغه مرکزونو نه ولید چې هغه په خونځي کې وو. د 3000 کسان په خونځي کې چې 15 ټولګي لري وسیدل او په خپل دغه خونځي نمایي ته د سیلاب وبو نه نوتی دي او د ټولو دغه کسان لپاره یوازې شپږ بیت الخلاګان دي. ځکه نو په دې کې مبالغه نشته. د کله چې زه وایم موږ واقعا دلته د سکولو پاکې اوبو حفظ الصحې او پاکۍ ته ضرورت لرو. سایی د تبې او کلورا په شان ناروغیو خبرداری ورکړ چې په اوبو کې پیدا کیږي. دی وایي دغه او نورې ناروغۍ جدي ګواښ مخامخ کوي مګر څرګنده یې کړله چې دغه ناروغۍ د مخنیوي وړ دي که په چټکۍ سره اقدام وشي. د وای د سره صلیب مرسته به د طوفان په وجه د بیزه شو خلکو په استرادي سرپناه روغتیا د څکلو په پاکو اوبو او پاکۍ باندې ولګول شي. سایی وای د مرستو در سوال کارکوونکي به خاص کوشش وکړي چې د ډیرو بې وزلو کسانو زړو خلکو د کور میرمنو ماشومانو او معلولو کسان سره مرسته وکړي. دوی هغه کسان دي چې اکثره وخت باندې سترګې پټې شوي دي. د وای آی اف آر سی با د ژوند د ژغورنې د کوښښونو علاوه په خپلو فعالیتونو کې ژغورل رواني او ټولنیزې مرستې هم شامل کړي. د وای په مشکلو حالاتو کې په خاصه توګه ښځې او ماشومان سرغړونو ته جوړ دي چې په دې کې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سودان او د افریقا په نورو سیمو کې د جنگونو له وجې خلک دته مجبور شوی دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د سودان یو مهاجر الهادی سره لدی چې په مصر کې دی مګر بیا هم د خپل وطن په خلنې نه ساري، هغه امریکا غکته ویل هغه وایي چې دی په 2016 کال کې هغه وخت د خپل وطن نه وتښتېده چې د عیسوي مذهب د لرلو په خاطر د خرطوم پولیسو د دنه وغوښتل چې کلیسا ته به نه ځي. هغه وایي چې د ورته وویل چې نه، پس له هغې نه پولیسو دی په زندان کې واچو او هلته ډېر سخت شکنجه کړی هم دی چې ناخنیخانې اوس هم دغه په وجود کې ښکاري. هغه په مصر کې د مهاجرت ادارو ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره درخواستې هم ورکړې دي. د سودان هغه مهاجر چې د دارفور نه وتلي اوس هم د دې امید لري چې یو ورځ به د دوی په ملک کې سیاسي بدلون راشي. یو بل مهاجر عادل یوسف سلا وایي سره له دې چې په مهاجرت کې ژوند ډېر تریخ دی مګر بیا هم مصریان په ډېر مهربانه دي. د مهاجرت د چارو یو قانوني وکیل نور خلیل وایي چې د رسمي احصایو برخلاف د مهاجرو ستونزې او شمار ورځ پر ورځ زیاتېږي. هغه وایي
رئیس عبد الفتاح السیسی
په مصر کې 210,000 مهاجر همدا اوس د ملګرو ملتونو سره سب دي مګر تر اوسه پورې د دغو مهاجرو اصلي شمار نه دی معلوم. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی وایي چې په ملیونونو مهاجر په مصر کې پراته دي چې دا د مصر د لپاره ډېر دروند بار دی. هغه وایي مصر د ملیونو مهاجرو کوربه دی سره له دې چې شرایط دوی ته هم سخت دي مګر بیا هم دوی د هغوی ته صحیح خدمات برابر کړي او هم د مکتبون دروازې د مهاجرو بچو ته خلاصې دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې مصر دغو مهاجرو ته د پناه ځایونه ورکړي، هغوی ته صحیح خدمات برابر کړي او هم یې د سبق شرایط ورته ډېر اسان کړي دي. د ملګرو ملتونو مقامات وایي چې ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې مرسته کوي مګر بیا هم په مصر کې د مهاجرو دپاره د ښو شرایطو سره سره ډېر مهاجر لیبیا ته ځي او د هغه ځاینه بیا په وړو بیړیو کې د ښه ژوند په امید اروپا ته سفر کوي چې په دغه سفر کې ډېر مهاجرې د مرګ د خطر سره هم مخامخ کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې. په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د عملیاتو د مارچ د میاشتې 26 نیټه څلورمه کلیزه ده چې هدف یې د دغه هیواد د ځینو برخو نه د حوثي یاغیانو ایستل دي. د امریکا غږ خبریالې زلاتیکا هوک د یمن د ناورین پاکله دا راپورټ را لېږلې. زامن مومندی د تلولي
یو تنکیه ځوان د یمن د پایتخت سنا په هدیره کې هر غرمه په دې هیله ګرځي چې کار پیدا کې. احمد الهادی او وست د 14 کلن دی او وای
وی یوزلی ویټ فور فینرل پروسیشنز ټو ورک. If no one has died, we just hang around the graves and play around.
موږ په معمول ډول د خخولو مراسمو ته انتظار وباسو چې کار وکړو. کڅوک مل نشي نو موږ په هدیره کې اخوا دې خوا ګرځو او لوبې کوو. پنځه سکلان یاسر ال ارباهي د سهار لمخې تقریبا 3 ساعته په خونځ کې زده کړې کوي او لغرمې نه ورسته وخت د کار په پیدا کولو تیروي. یاسر ال ارباهي وای
صباح اول ما اقو
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30. Then I go at my grandfather's house sometimes to have lunch.
په سهار کې چې له خوبه پاڅېږم په 2 بجو خونځي ته ځم. زه د متوسط په خونځي کې اول نمره ما او تر 11:30 بجو پورې په خونځي کې ما. وروسته بیا د خپل نیکو کور ته ځم. ځینې وخت د هغه په کور کې د غرمې ډوډۍ خورم او ځینې وخت په خپل کور کې. تر غرمې پورې په کور کې ما او وروسته بیا هدیرې ته ځم. که قبر پاکولو ته ضرورت لري نو پاکوم. تر پنجشنبه پورې هر ورځ دغه کار کوم. زه بیا د هرې جمعې په ورځ اوبه خرڅوم. احمد او یاسر هر سهار د 2 ساعتو لپاره خونځي ته ځي. د ملګرو ملتونو په قول تقریبا 2 میلیونه یمنی ماشومان د 2015 کال نه را په دیخوا ښوونځیو ته نځي. تقریبا 2500 ماشومان چې ځینې لسکلن دي استخدام شوي دي چې جنګ وکړي او په ځینو سیمو کې د نمایي نه زیاتې نجونې له 15 کلنۍ نه د مخه ودیږي. د یونیسف د تیر کال په راپورټ کې راغلی وو چې له 2500 ښوونځیو نه کار نه اخیستل کیږي. په حملو سره له درو نه دو برخې ویجاړې شوې دي وش فیصد ای تلل شوی دی او لوو فیصد نه دی نظامی مقاصد یا د بیزاشو خلکو د سرپناه لپاره کار اخستل کیږي د خوړو کمښت او د کولوریا په شان د ناروغي وخبرېدل د ماشومان او روغتیا ته تاوان رسوي د هغه انجلۍ چې د کولورا ناروغي لري پلار رضوان انوای
We had her tested and they said she was affected by cholera. Now she is getting treatment. She is getting better.
موږ د دې معاینه کړې وې او دوی وویل په دې باندې د کولورا ناروغي تاثیر کړی دی. د دې علاج اوس کیږي. دا مخ په ښه کېدو ده. حتی په سنا کې روغتونونه کافي وسایل نه لري چې د ناروغانو علاج پرې وکړي. په ځینو لرې پرتو کلیو کې شرایط ناوړه دي چې ماشومان پکې د کم غذایي د خطر سره مخامخ دي. د کم غذایي کلینک ډاکټر مکیا آل اسلامي وایي
If this girl returns home, the problem will inevitably increase and she could suffer from increased tumors. She already has some tumors.
که دغه نجلۍ کور ته ولاړ شي نو حتما ستونزه به زیاته شي او دا به د زیات شوي پړسوبنه کړه وګالي دا لا د پخوانه په پخه کې ځینې پړسوبونه لري سیو د چلډرن په نامو د بشري حقوقو موسسه اټکل کوي چې 15,000 امني ماشومان به چې عمرونه یې له 50 کلنه کم وي له لوږې نه مړه شي یا من تقریبا 40 میلیونه نفوس لري چې له دې نه 80% بشري مرستو ته ضرورت لري د یمن د کورنۍ جنگ له کبله 1 میلیون کسان بې ځای شوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو د افغانستان د خزو د چارو وزارت وایي چې غواړي د خزو د وضعیت د خکېدو لپاره کار وکړي په موکړی د عزیز الله پوپل رپورت
په کندهار کې د شزینه پالانی پر دې سلام مشوره کوي چې دراتونکو لسو کول لپاره د شزو د وضعیت د شکېدو لپاره په نوې پالیسي کې کوم موضوعات شامل سي له اقتصادي پلوه د شزو پیاوړتیا انجنونو ته د تعلیم حق په ټولنیزو او سیاسي جریانونو کې فعال حضور هغه مخې دي چې د کندهار شزینه پالانی ور باندې بحث کوي
و در زمین اونا باید تشویق هم شوند پلان مکافات و مجازات هم چون اونا باید داشته باشند به خاطر از اینکه فعالیت های از اونا هم قسم نمانه
ما چند وقت پیش یک تحقیق داشتیم در مورد دسترسی زنا به خدمات صحی متاسفانه اونا برای ما گفتن که ما نمیتونیم برای خانم ها به نسبت مشکلات فرهنگی که هست نمیتونیم برای خانم ها خدمات ارائه بکنیم
د افغانستان د شوزو چارو د وزارت مرستیالي سپورمی ورداګ امریکا ژغ آشنا تلویزیون تویل چی د تیری لسکلنی پالیسی ځینی برخی ځکنه د عملی سوي چی د افغانی ټولنی له شرایط سره نه برابرۍ د زیاتی چی له دې کبله د نوې پالیسی د جوړیدو اړتیا و چی د افغانی ټولنی له روحي سره بسمه ترتیب سي
غونای پالیسی چې وپو کې ځنې خیالي شخصونه وو د افغانستان شرایط ته توجه نه وشوي چې په افغانستان کې دا شی ممکن دی نه دی او اول باید لار ورته هواره شید لار ده هواره دو برخه کمه و مگر مسئولیتون الور ورکل شوی
چارواکی وایی چی په نوی پالیسی که با در شزو ده اقتصادی و دلپار زنگره پاملر نکیجی ترسو په دود پالیسی مو که هم لرسمی دندی پراته شزو ته ده کار زمینه برابر سی ټیټ اقتصاد او بیروزګاری زیاتره میرمنې د کورنیو اصلي ستونزه ګڼي او په دې برخه کې غوښتنه کوي چې دولت او نړیواله مرسته کوونکي بنسټونه دي د بیروزګاری په لمنځوړلو کې اغیزمن ګامونه واخلي اغلی ورداګ وایي چې نور به د شزو لپاره د مرسته کوونکو بنسټونو لنمحاله پروګرامونو ته ځای نه وي او د شهرونو پر ځای به ډیر پام د کلیوالي او ولسوالیو میرمنو ژوند ته کیږي
د ښځو چارو وزارت سږ کال د 240 ولسوالیګانو په کچه بودیجه اخستی دی دولت نه قندار که اوو ولسوالی بوخت په نکشه ویدی رئیس صاحب نظر ورکړی چې دو اوو ولسوالی ته زت لای شو یعنی د موږ پروګرامونه نور د ښار نه ولسوالی ته انتقال شول موږ د ولسوالی په کچه د خلکو سره کار کړو موږ د انتخاباتو په برخه کې د دوی ګډون ورته تشریکی و د سول برخه کې د دوی ګډون څومره مهمه تعلیمي او تسلی برخه کې د دوی ګډون تشریکی و او حقوق د کورنۍ
عمومی باور دادی چې د افغانی ټولنې له واقعیتونو سره برابر پالیسی کولای سي چې په ټولنه کې د شوزو پال حضور وساتي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5
د پکتیا یو شمیر خزې د دولت نه غواړي چې لاسي صنایعو ته د بازار موندنې کې ورسره مرسته وکړي ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی
د پکتیا یو شمیر میرمنې وایي چې که څه هم د دوی په لاس تولید شوي توکي بازار ته عرضه کیږي، خو شکایت یې دا ده چې د بازار موندنې په برخه کې د دولت له لورې لازم ګام نه دی اخیستل شوی. د پکتیا یوې مدني فعالې زکی اختری په ګردیز کې د لاسي صنایعو د یو ورځني نندارتون په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې د دولت د نه پاملرنې سره سره بیا هم د غلطلاسی صنایع سناسه مارکیټ لري.
البته په پکتیا کې خو خطر ډیر څه کولای شي، یعنی په لاسی صنایعو کې ډیر ماهر دي او ډیر څه دوی هغه یی ګنډي یی چرمکاری یی نه افاره برخه کې لاسی صنایع دوی لري، خو متاسفانه په پکتیا کې تر اوسه دوی لپاره کوم بازار موندنه نسته، یعنی داسې خاص مارکیټ دوی نه لري چې دوی خپل هغه توکي وپلوري.
په افغاني ټولنه کې د هغو میرمنو شمیر کم نه ده چې د خپلو کورنیو اړتیاوې د لاسی صنایعو د خرڅلاو له لارې پوره کوي. دوی په خپل لاس ګنډل شوي توکي د نارینهو په لاس ښار ته لیږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزې انارګل له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت په ځانګړې توګه د ښځو چارو له ریاست او وزارت نه وغوښتل چې د ښځو لاسي صنایعو ته مارکیټینګ وکړي.
په اول قدم کې خو دا د پکتیاوالو ټیکري سي دي کنه، دا ډېر خلکو خوښه یې. بل ورځ ما په خپله کابل کې مې د ښځو اجتماع و په سوله پروګرام کې ما ګډون کړی و. تاسو باور وکړئ چې په هغه اجتماع کې یعنې سلهاو ښځو د نورو ولایتو ما ټیکری ایمان دوی تقاضا وکړه چې دغه ټیکری سي دي تاسو سره دغه ټیکری د موږ خوښېږي، دا تاسو باید موږ ته جوړ کړئ. پکتیا ولایت کې کوم رواجونه دي لکه مثلا په مروی کې ډېر کار کیږي، هغه بیا په مختلفو طریقو کارول کیږي، مثلا په لباسونو کې، په ټیکرو کې، مختلف نور شیان تر جوړیږي لکه ګلان او ترڅنګ چرمکاری ډیره زیاته عامه ده. د دې ترڅنګ خامک ده، یعنی کندارای دوخ ده، نن سبا هغه ډیر عام ده، ډیر رواج ده.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د لاسي صنایعو د کاروبار ډیره مزه نشته، خو د پام وړ خبره دا ده چې د پخوا په پرتله یې بڼه او کیفیت دواړه ښه شوي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریا خیل مني چې ښځې په ښار کې په خپل لاس د توکو د خرڅلاو مناسب ځای نه لري، خو وایي چې توکي په ښه بیه بازار ته عرضه کیږي.
دغه سې نه دی پاتې خرڅیږي، ولې دا د موږ خپل یو رواج ده. خرڅلاو ته زمینه سازي کیږي، مثلا په کلیو کې هم یو دی بل نه خوندې په خپلو منځو کې اخلي، اوسې بازار ته هم عرضه کوي. د دوی دپاره کار سوی ده، د بازار دپاره موږ ځمکه مکمل جای ورته پیدا کړی، خو ولې په دوی باندې ترمیم کاري دپاره لږ ضرورت ده.
عام باور دا ده چې که د ښځو په لاس تولید شوو توکو ته بازار موندنه وشي، دا د هغو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر لري کومې چې له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د مهاجرو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 800 او 500 افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته راغلي دي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو مشاور او ویان سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ آشنا ته وویل په 2013 میلادي کال کې 780,000 افغانان له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د ښاغلي انصاری پر وینا همداشان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3,500 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې لویه برخه یې په ایران کې میشت وو.
2013 کال کې 1,800 زمونږ وطنوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، چې 1,000 د ایران څخه او 15,000 د پاکستان نه، نور د ترکیې او د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، او 3,500 د 2019 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شوي دي، چې 5,000 د ایران او 2,000 هم د پاکستان او نور د ترکیې او د اروپایی ممالک نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ښاغلی انصاری زیاته کړه چې د دغو راستنیدونکو کډوالو لویه برخه په خپله خوخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره وروستیو هڅو ته په اشاره توقع څرګنده کړه چې په روان کال کې به له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې کورنۍ د خپل ژوند له خراب وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت او نورم رستندویو ادارو له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. د خدای په امان.